کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته موز فريده سيال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټټ پریس د زینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قول لیکي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړي چې له دې دیارلس تنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیس کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندوان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمنځله. تیر شپه په ساوتال او شاوخوا سیمو کې پولیسو تر د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ولمانځي. د طالبانو د حکومت د مالی وزیر وایي د کانی موادو ګمرکي مسؤلیت تر 25 سلنه پورې لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15 سلنه و. د وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړ کړی چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابر شي. د روسي ریانوستي خبري اژانس وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسي سره د بارتري سوداګري غوښتنه کړې ده. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسي د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنایع وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسي او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نشوه، د سوداګرو په وسیله بعد پیسو د انتقال لري له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له کبله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په ستر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودوودو پرون وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ستر مشریزه د سږ کال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په والی ټاپو کې جوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لنجمنو مسایلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د دې د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واره. د طالب چارواکو د سفرونو پر معافیت پای ته رسیدل او د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر دې مسله اختلاف. روبوټک انجینر له نړیوالو د تعلیم او زده کړو په برخه کې د ملاتړ غوښتنه کوي.
له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجینر سره د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت په تجارت تعرفه لوړه کړې ده او د دې مسالې ترڅنګ د خبرونه په دوي منی مې کې د زهرو کاروان خبرونه درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځې هوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماتانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې دیارلسنو دي د اوو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معاف شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په شلمه د لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې پلوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او دا طالب چارواکي دي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص، یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کموالی راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیې او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولي. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی بعد له ورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ضبط شوې او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو لدې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خاطر د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملار څخه د دوو کسانو نمونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه دنجونو د خونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې دنجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر اوستو تورن دي. مستمله د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غوښتل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل نه قطر ته د زده کړو لپاره لاړي. دوی ته لازمینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوې دي. ټاکل شوې ده د غنجونی د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړ زده کړې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نوري همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نوري ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو تلار پیدا کړي د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بل بصیر افغان زیدا نوموړي هم ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې څخه وروسته د لدیل رسولونه سره ان شاء الله بیا خپل هیواد ته رسنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم ترڅو نور افغانان نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. لوبل خو د افغانستان د روباتیک ټیم هم په وی اعلان کې ویلي چې د غلس نجونی به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې لډل یو هم فرست ګلوبل سیالي دي ګډون وکړي. لوبل خو د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت استاذ رینا امیری د قطر هیواد لدغه ګامنه هر کلهی کړی دی. هغه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې وسمهال د افغانستان د روباتیک ټیم شپږ غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم ورشو کونړ ته. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو لزیات والی شکایت کوي. د دوی په خبره چې په 1300 کې په سلګونه کسان دغه سپو دړل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو لزیات والی شکایت کوي او وایي د سپو لزیات والی دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې. عزیز الرحمن تنهاوی
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی. د ترڅنګ نور سپیم دی چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرې نو موږ د دې شهیدان یو چې په روختون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځای اوسیدونکو وی په هیواد کې راغلی بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسینه خستلې لوسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان
پورسته یو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی. ډیر خلک خوړلی دي. ډیر خلک غریبانان دي. د واکسین کولو وسنه لري او د عام روغتیا څخه هم دا هله ده چې د لیوانوس په مخه ونیسي.
زمونږه هله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه چیته وي او کوم ډونری او څوک دی ته ورکړي باید دغه واکسین په سیمنده تړلوي او دا واکسین راوړي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپول خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په 1300 میشتو کې یوازې د اسداباد روغتون ته شاوخوا 150 ناروغان راوړل شوی او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وای هر څوک چې د سپول خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپې لیوانیوي او په راتلونکي کې د داړل شوی انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز اسداباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غسپی ډیر شوی دي. واقعیت هم ځای په ځای شوی دي. نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولې ده کوم ولسوالو کې دغه مشکل ده او دغه لیوانی سپی په کې دي. نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي. د دوایي په ځای باندې هغه وجل دي بیا هغه بیرته خښول دي. په ښاروالۍ دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کم مصارف کیږي هغه نشي برداشت کوله.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین د زپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ د خوندیتوب په اړه د اندېښنو په منځ کې پرون د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په دې اړه خبرې وکړې. پوتین خبرداری ورکړ چې که د دغه تاسیساتو په شاوخوا کې جګړه ونه درول شي د اټوم د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو له کبله به ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ په شاوخوا کې د حملو دوام به د ناورین سبب شي. ښاغلی پوتین زیاته کړه که هر راس ناورین پیښ شو د اوکراین حکومت به مسؤل وي. مسکو او کیف یو بل د دغو اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې په غیر مسؤلانه پوځي حمله تورنوي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات چې د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ دی لا هم د اوکراینی متخصصانو له لوري اداره کیږي او د هغه لشپژو ریاکټرونو یوازې دوه فعال دي. له بل خوا اتمی برښنا کوټه نږدې د جګړې شدت د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. له پرونو یو تلیفوني خبرو وروسته چې ویل کیږي د شاغل مکرون په وړاندیز وشوي، کرملین په یو اعلامیه کې د ولادیمیر پوتین د څرګندونو په استناد وویل زاپوریژیا اتمی برښنا کوټ په شاوخوا کې پر لپسې او منظم حمله د یوې خوراستري غمیزي سبب کېدای شي او شای په پراخه ساحه کې رادیو اکټیو وړانګې خپرې کړي. د روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي اتمی دفاعي ځواکونو عمومي قومندان ایګور کیرایلوف د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دغه تاسیساتو د خوندې توپ سیستمونه د مرمیو د لګیدو له کبله زیانمن شوې دي. د دې وسلایډ په شوولو اډ او وکړه چې د اتمی رادیو اکټیو د ناورین د پښودو په صورت کې به جرمني، پولند او سلواکیا ته وړاندې خبرې شي.
اوس په ور شو افغانستان ته. په افغانستان کې د زرګونو قبیلو د روزل کېدو لکهبله په اولاد مندو مړینه خواره راکم شوی و، خو اوس یو ور بیا د زیګون پر مهال د مندو د مړینه په ډیرو دوده. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قبیلو او نورو خزینه او روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې لکه بلې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېږي، خو د تیر شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر یو لک شزو کې 618 ته راټیټ شو. اوس یو ور بیا د تیرو شلو کلونو د بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نشته 40 زره قابلی روزل شوې دي.
موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9 زره قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو او همدا اوس په افغانستان کې په 1200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلونکو 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلیت په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه شزه چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشان اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډیر شزه په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخ شي، خو هغه په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رانا پنوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به کوم شزیته د سزاریان یا عملیاتو ارتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر وو، خو اوس ډیر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې لکه بلې د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته مو لنډه کتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د قانونو د کانی موادو ګمرکی مسؤلیت 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابر شي. دا پریکړه به لدی سره پڅنګ کې دا چې دا پریکړه به د مدرنلونو یا کانی موادو پر صادراتو څه غیزې ولري په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له مرستيال خانجان علي کوزي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه د مالی وزارت دغه پریکړه په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفه جګول چې خصوصا په ډبر اسکارو او په تالک باندې 25% مالیه جګ کړی هم نرخونه ورته جګ کړی دا د دوی په عمومي اقتصادي پالیسي پورې اړه لري اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په لن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی ځکه چې مخکې شرایط مخکې په ارزانه نرخ باندې تله او اوس یو څه مصرف پی زیات راځي قیمته تمامیږي تقاضا یې د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
وزې صاحب د طالبانو د مالیه وزارت څه دلایل راوړي د مالیه د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالیه سره چې کوم جلسات ته وتاق تجارت وکړل دا غوي دلایل دادی چې د جهان نرخ جګ دی او زمونږ معدن یو ملي شتمنۍ ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې په خرڅیږي. نو دوی دا واده هم وکړل کبو چیرته وګورو او به کتل شي که چیرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو. خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري او دا مادن چې موږ اوس دا کو ډیر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زمونږ تلک زی او هم زمونږ دغه که چیرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې وته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډیر ښه وي.
طالبانو له روسیې څخه د بارتری تجارت خوشتنه کړې ده. ستاسو په نظر طالبانو ولې دا ډول تجارت مخه کړې ده او له روسیې څخه خوشتنه کړې ده؟
د بارټر تجارت په جهان کې ډېر په خوانه سیستم پورې اړه لري او ډېر په خوانه شکل دی. اوسنۍ نړۍ کې دغه انټرنیټ او کمپیوټري سیستم په فعالیدلو کې او د الکترونیکی دنیا د علم په پیشرفت کې تجارت هم پیشرفت کړی دی او په ډېر ساده شکل باندې تجارتونه په جهان کې جریان لري. اما د بارټر تجارت هم یو شکل اشکال تجارت دی چې دا باید د دولتونو ترمنځ باندې خصوصا وشي او دولت د دې لپاره باید یو میکانیزم جوړ کړي او دا میکانیزم په وجود کې سکتور خصوصي هم خپل ځای باید پیدا کړي او هغه د فرداش میکانیزم چې د پیسې ورکې نشي او دا پیسې په امانه شکل باندې کې یو جنس د دې ځنه چې دا غزه ناراضي اشخاص او افراد معلومی منظم بانکی او انتقالاتی سیستم وته موجود دی. په خوانی پروسه ده اما چون افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې ډیرو داسې مسایلو ته ضرورت لري خصوصا غذایی موادو ته او نفتی موادو ته او بل طرف ته زمونږ صادرات هم زمونږ تازه او وچه میوه خصوصا کشمش او انګور منی او انار او سبزی هم زمونږ د روسي په مارکیټ کې ډېر مشایقین لري. نو کدا شي چې د دې لپاره داسې یو سیستم جوړ شي په پخواني شوروي اتحاد کې خو سیستم داسې و چې منګه د دوی سره په ډېر نږدې کې گاونټوب درلود او هغه دا و چې د حیرتان او د تورغونډې د لارې نه په ډېر اسانۍ سره مسکو ته په ریل کې او د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې مواد رسیدل. نو اوس خو نور مشترک المنافع هیوادونه دي که د دې دپاره داسې میکانیزم جوړ شي چې مصرف پې کم راشي او دغه مشترک المنافع هیوادونه چې درې څلور ملک په من د روسیه او افغانستان کې دي دا شرایط سهل کې او اسانی کې بیا د بارتر تجارت هم مفید دی او بالاخره نور تجارت هم مفید دی او که چیرته هر ملک خپل قوانین په موږ باندې تطبیق کړي نو زموږ تجارت اوس د روسیې سره تقریبا په هیڅ باندې حساب دی کم شوی دی او دا غي اساسي علت ده چې موږ ته قیمته تمامي. سلام
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستيال خانجان علي کوزي و چې د افغانستان د حکومت د روسي پریکړې په اړه باندې خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو ورانوونکو سیلابونو یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي او د طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلې دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په حواله ویلي چې په همدې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 290 کورونه نړولې دي چې 4000 کورنۍ ورسره اغېزمنې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي افغانستان چې په وروستیو میاشتو کې له اقتصادي ناورین د زلزلې په څیر لسترو طبي پیښو او مرګونو ترهګرو بریدونو سره مخ دی، سیلابونو ورته روستۍ ګزار دی. د ورځپاڼې په وینا د دې هېواد نږدې نیمایي وګړي د خوړو لکمخت سره مخ دی. د جون په میاشت کې په ختیځ کې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او د زرګونو نورو کورونه یې ونړول. همدارنګ د تروریستي خونړۍ او بریدونو له لړۍ وروسته د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو جمعات کې و چې 21 کسان ووژل او 33 نور ټپیان کړل. د لیکوال په باور دا پر لپسې ناورینونه د طالبانو د حکومت لپاره چې ورځ په ورځ په یو منځوي دولت بدلیږي یو آسمون دی چې امنیت ټینګ او هغه بیړنۍ مرستې ورسوي چې خلک ورته سخت اړتیا لري. د نیویارک ټایمز د دې راپور په یو بل برخه کې ویل شوي د طالبانو د پریکړې چلش پغم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې او د دې میاشتې په پایل کې په کابل کې د دې څرګندېده چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه. په زیاتونکي توګه د هیواد د لویدیځو مرسته کوونکو هیوادونو له پامه غورځولی دی. د لیکوال په باور دا داسې مهال ده چې په دې هیواد کې بشري ناورین په پراخېدو دی. له امریکا خبریدونکو بلې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې په یو جمعات کې د چهارشنبې په ورځ د شوي برید د خیرخانې د اوسیدونکو له قوله لیکي مولوي امیر محمد کابلی یو تکړه دینی عالم و چې له هیڅ ډلې سره یې تړلی نه و. ورځپاڼې همدارنګ هغه یو صوفي دینی عالم بللی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي که څه هم په کابل کې پر دې جمعات د برید پړه تر اوسه هیچا پر غړنده اخیستې، خو دا برید له هغې یو اونۍ وروسته کېږي چې د داعش د خراسان څانګې په کابل کې له طالبانو سره یو بل تړلی دینی عالم رحمان الله حقانی وواژه.
اوس هم ستاسې پیغامونه
ورور دا خبرې چې دی دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دی. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نشي. نو دا به شي دا تاریخو کښت راته راایلی او که چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سمدم ګودۍ راته ودروي وای واخلي بس خپل بچانه خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایع ده چې کېږي. نه نړیوال کومک کوي، نه حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي، زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال ته زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چېرې واقعیان زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي، نو دا 35 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلېدلې ده، نیکمه ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټه چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیر چیر خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه لسم زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند د ولایت
بلاد غزنی ولایت نوې ولسوالۍ زه خطبه هم تبردم. د لید مو په نوه ولسوالۍ کې د غنم موشی روان دی و مکور غزنی تجارت سره غل اخی تل یو من پاته سو کادر بعد اوس خرڅی. نو د اسلامي مراتب دا وخت نه د غنم د مکور ول غزنی ځ خرابند کی
رحیم زین د میوند ول سوای څه خطا سو دا پیغام پردم. د کندهار او جن نور سیمو په بازارو کې کلدار افغاني پورته کشته کیږي. خلک سخت ونیان کړی د حکومت څخه مودا غشتنه د چ افغاني جډیره کی او دا کلدار جی د منځ ویسې ځکه چې افغاني کم ادم خلک کلدار لري هغه چې پورته کشته سینو دی توانیان سي د می غشتنه د چ خلک تیر یوچ کالی ز په دې دغه هم سبل ناورندې وې ته دې مخنیوي وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د خبرونه په دویمنی مای کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو